فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست د ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانه یو نن په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د کاري زمینی د نشټونه او بهرنی هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان ته د ځوانانو په قچقی تک خبرې کوو دا چې ولی افغان ځوانان مجبوریږي چې د لارې انتخاب کړي ولی په کور دننه ورته د کار زمینه نه برابرېږي او همدارنګه آیا په افغانستان کې شرایط په دې اندازه باندې پر دوی تنګ شوي دي چې دوی د قاچاقي لارو دغه سختې په ځان اخلي او بهرنیو هیوادونو ته دوی ځي په دې به هم خبرې وکړو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي حل لارې شته که نشته ده که چېرته شته ده کومې حل لارې دي چې ځوانان ورباندې کار وکړي تر څو دوی وکولی شي په هیواد دننه کې ځان ته د کار زمینه برابره کړي او نور هیوادونو ته لاړ نشي په دې به هم خبرې وکړو چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په کومو ستونزو اخته دي هغوی چې دا مهال په دغه هیوادونو کې اوسیږي سربیره پر دې چې په دې وروستیو کې په پاکستان او ایران کې د دوی د زورولو خبرونه رسیدلي وو په تاجکستان کې هم د دوی د نیول کېدو ځینې راپورونه هم وو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره موږ وړاندې له پروګرام هم خبرې کړې دي د دوی ستونزې هم موږ راخستې په ایران کې د کډوالو ستونزې هم شته چې هغه به هم په پروګرام کې تاسو ته ولرو خو په پروګرام کې ملمانه هم راسره شته خبریال شمس الرحمن شمس چې اوس مال په افغانستان کې دی او هلته کار کوي د دې ځوان نه به وورو چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څنګه ده او په پاکستان کې بیا افغان میشت کډوال په چا نه به دا وورو هلته په پاکستان کې ولی افغانان سره بد چلن کیږي او هغه افغانان چې قانوني اسناد لري د راپورونو پر بنسټ پارستیو کې دوی هم نیول شي دوی ولی نیول کیږي او هغه چې قانوني اسناد نه لري ولی پاکستان ته تللی دی او هلته ورته څومره د کار زمينه برابره ده په دې ټولو مسایلو بعد ملمنو سره خبري اترې ولرو وربشو د خبرونې په فایل کې مخکله دي چې په ګورنيو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبري وکړو په کوردنه به د هغه ځوانانو خبرې واورو چې له بیکاری کړيږي
السلام علیکم حضرت علی اخلاص ملغمان ولایت څخه د امارت اسلامي پراتک سره په افغانستان کې بیکاری کچا تندالو او فقر دا به حد زیات شوی دی او د چې څومره معلومات لرمه په ملغمان ولایت کې څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي او کچرته کوم بستونه پکې موسسات اعلانه وي یا دولتي کوم خالیګه بستونه وي خالی بستونه وي هغه دکېږي هغه ټول د خلکو ته ورکول کېږي چې وړ خلک هم دي یعنی طالبان دي کچرته کوم تعلیم یافته ځوان زیاته سندونه ورکوي او ایت طالب ته طالبانو کې شهید لري شهاد چیرته قرباني دي ورکړي او کنه دي کدي نیو ورکړي ته پکې نه مقرره دي شي او بل ته خبره دا چې د موادو په توزیع کې هم د امدا خلکو ته پکې ډیره برخه ورکول کیږي چې طالبانو کې د څومره قرباني ورکړي دي څومره وخت دي جهاد دي کړي دي خو زمونږه غوښتنه د امارت اسلامي مشرانو څخه دا ده چې باید داسې ډول چلند دی ولسونو سره د عام خلکو سره ځوانانو سره باید ونشي دا یو توپیری چلند دی امید لرم چې دا زما پیغام نشي شي او امارت اسلامي مسولین دې ته متوجي شي زه باید زمونږه تعلیم یافته ځوانان موساتو کې په نورو خالي بستونو کې باید وګمار شي او توپیری چلند ونشي السلام علیکم
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې يم متاسفانه چې دمګړې په افغانستان کې په لسګون ځوانان بیکاره دي هر ورځ د شهر په چوکو کې په ډیر بد حالت کې دي حتی په اوتو په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي زموږ ځوانان پر قاچاقي لارو خارجي هیوادو ته ځي ایران او پاکستان ته ځي چې هلته بیا په لار کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي نو د نړیوالې ټولنې څخه مې غوښتنه دغه ده چې د بندیزو پر ځای دې له افغانانو سره مرستې وکړي د افغانانو لاسنیوی دې وکړي او پر افغانانو دې بندیزونه نه لګوي د اسلامي امارت له حکومت څخه مې هم دغه غوښتنه ده چې له نړیوالو سره ښه تعامل ولري تر څو افغانستان په نړیواله کچه په رسمیت وپېژندل شي او افغانان له شته ستونزو څخه راخلاص شي
تاسو د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو پیغامونه اوریدل چې دوی په افغانستان کې د بیکاری له نشټونه د بیکاری نه کړیدل. وربشو د خبرونې قدرمن ملما شمس الرحمن شمس چې دوی د افغانستان مکسر په خبرونه کې وصل دي. شمس په خیر اغلی ستړی مشي کته سره د پپایل کوي اوریدونکو په پیغامونه کې هم یادونه وکړه چې ځینې ستونزې په اوسني نظام کې شته چې دوی نشي کولای کار پیدا کړی او دنده پیدا کړی. ستاسو په ان باندې تاسو په افغانستان کې هستې دغه وضعیت ګوري ولې ځوانان کار نشي پیدا کولای؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. هله من یم چې ټول به روغ او جوړ شي. دا یقینا رښتیا ده چې په افغانستان کې د بیروزګاری کچه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو ده. یو اساسي لامل دا ده چې په ټولنه کې عدالت حاکم نه دی، او کله چې په کومه ټولنه کې عدالت حاکم نه وي طبیعي خبره ده چې یوه برخه خفه کیږي، او په خاصه کې د ځوانان، هغه ځوانان چې په هغوی ډیر حساب کیږي، هغوی دلته تعلیمونه وکړل، ماسټریانې وکړې، ډاکټرای وکړلې، ډیر په سختۍ په ژمي کې په سړه هوا کې په ګرم هوا کې په سخت وضعیت کې ژوند په بد اقتصادي وضعیت کې هغوی لاړه تعلیم ته زده کړې وکړلې، او په یو بل اخیره یو نتیجې ته ورسېدل. کله چې سمر ته ورسېدل او سمریا دا شو چې دوی باید یو نتیجې ته ورسېږي، متاسفانه اوس په کې د خاص بدلون راغی، او بدلون دا شو چې همدا لامل شو چې دلته هر یو د خپل امتیاز په فکر کې شو، څوک د حکومت، څوک د قدرت، څوک د ادارو په ویش کې ښکیل شو. نو همدا اساسي لاملونه وو چې هغه ځوانه طبقات شاته ولوېده او فکر نه پاتې شو. نو تر څو چې نظام جوړیږي بیا په چوکاټ کې دغه غږونه راپورته کیږي چې اوس ځوانان خپل حق لپاره مبارزه کوي، نو زه فکرمند یم او داډمن په دې یم چې ورځ حتما نتیجه ورکړي. او اوس حکومت هم په دې باندې په رسیدلای چې واقعاً یو برخه له دوی څخه پاتې ده چې هغه د ځوانانو برخه ده، او د ځوانانو د کاري برخه ده، او دا لوی ځواک دی، کاري ځواک دی. په حکومت ولون کې چې دغه ځواک نه سم استفاده ونه شي، هغه له ډیرو بدو ننګونو سره مخ کیږي، خندونو سره مخ کیږي. نو یو اساسي لامل یې بې عدالتي ده. یو خاص قانوني چوکاټ نشټون دی چې د کوم قانون لمخې یو څوک مقرر شي، د کوم معیار لمخې مقرر شي، څنګه مقرر شي، څنګه فرصتونه رامنځته شي، فرصتونه له کومه ځای پیدا شي، او بیا څنګه د دینه ګټه واخیستل شي. مدیریت کې کمزوري ده، او کله چې مدیریت کې کمزوري وي نو د ښکاره خبره ده چې ډېری برخې بې پاتې کیږي او خلک پرې ناراضه کیږي.
شمس په قدم راته وای دغه ستونزې ته مو چې اشاره وکړه، دا یوازې په دغه دوه کلونو کې په اونده توګرامسته شوې د کله دی وړاندې هم وي؟
په تیر جمهوریت کې هم دغه ستونزې وي، خو په دې کچه نه ویل کوس چې څومره لیدل کیږي. وجه دا ده چې اوس برخه کې خیو خدا را چې یو سیاسي تحولات چې کله په ټولنه کې راځي نو ډیر برخو کې کمزوري او نیمګړتیا پیدا کیږي. نو د جمهوریت په موضوع کې ته وایو هغه وخت کې د ستونزې وي، خو دومره نه ویل کوس څومره چې اوس ورته خلک اندېښمن دي. اوس وګوري هر ځوان دی د بهر فکر کوي، هر ځوان د دې فکر کوي چې څنګه پیسې پیدا کړي د تر ایران ورسېږي، د بل اغیز څخه نور هیوادونو ته لاړشي. ټول کې ټول ځوانان په دې فکر کې چې څنګه ځانو باسي. نو زه فکر کوم اوس د څه احساسيږي چې دلته په حکومت باندې ځینې سیاسي بندیزونه او سیاسي بندیزونه د دې سبب شو چې هغه دې ته لیواله نسی چې ځوانان په کار واچي یا غیدارو کې دوی ته برخه ورکړي، مطلب مجبور دي لمړی خپل خلکو مقرر کړي، خپل خلکو ته کاری فرصتونه زمينه برابر کړي. او بل ستر لاملي دا کېدلی شي چې مثلا دلته د نړیوال بندیزونه د دې سرغټ سبب دی چې تر څو نړیوال بندیزونه لري سي رسمیت مسله ده، په رسمیت باندې د حکومت کې جندل شي. نو زه فکر کوم چې بیا به دغه موضوع ته ډیر ښه رسیدګي وشي. اوس وخت کې ډیر د ګوتو کشمیر هیوادونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي، چې په هغه کې هغه باندې احتساب نه کیږي، اخمار به نه کیږي. نو زه فکر کوم چې لوی خان به دغه وی چې تر څو دغه حکومت ټول ګډونه نشي، ټول ګډونه حکومت رامنځته نشي او دې ته فرصتونه برابر نشي، ټول اقوام متبرکه برخه ورنکړي شي، زه فکر نه کوم چې دا وضعیت به دومره زر خواته لاړ شي. یوازینی لار خدا ده چې باید ټول سمولیت ته کار وشي، یا په لویه کچه که ووایو د اوسني نظام حاکمان باید دې ته فرصت برابر کړي چې څنګه کیدلی شي، یا د انتخاباتو د لارې یا د یوې بلې لارې دوی ټولنه کې د ټولو اقوامو خلکو ته ونډه ورکړي او هغوی ځان سره صحیح وبولي.
مننه کور ودان شم سپ تاسو به تر وګرځو ورزو پچا سپ ته تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. مخکې لیدل چې په ایران کې د کډوالو ستونزې ته ورشو پاکستان ته ورشو، تاسو راته وای په پاکستان کې هغه افغانان چې اوس له افغانستان وتلې دي دوی زیاتره په پاکستان کې میشتي او هلته ژوند کوي، ځینې کاروبار هم کوي. د نیولو نه علاوه هغه افغانان چې هلته کلونه کار کړی دی او کلونه اوسېدلي، حتی د تیرې دورې جنګونه چې هغوی هلته تللي دي، هغوی د نیولو دغه لړۍ هم اوس روانه ده. ځینو افغانانو شکایت کړی و چې دوی هغه کارتون هم لري هلته پیدا شوی دی خو بیا هم نیول کېږي. تاسې هلته لومړی د هغوی د کار په اړه راته ووایاست، دغه کسان چې هلته کار کوي په څه کاروبار بوخت دي؟
وعلیکم السلام فریدا ساحل، تاسو نو د ازادۍ راډیو همکارانو نه مننه. په پاکستان کې د افغانانو سره د ډېر وخت نه ظلم زیاتی شروع دی، که هغه اسناد لري که اسناد نه لري. زیاتره خلک دلته د ریډي د دکان دغه کاروبار کوي. بیا د سقوط نه دی پلو چې کوم افغانان دلته راغلي دي، اکثریت یې اسناد نه لري او دلته یونیسیار هغه کسانو له یعنې ډېر کم خلکو لې اسایلم سرټیفیکټ ورکړی دی او دا نورو خلکو لې یو قسم کاغذ باندې ورقه باندې آر سی پی ورته لیکلي، نمبر یې ورته لیکلي. هغه که تا پولیس ونیسي هغه کار نه ورکوي، که هغه د تا پاکستان اردو ونیسي هغه کار نه ورکوي، یعنی ډېر مشکلات سره مخ دي. اسایلم سرټیفیکټ چې کوم دی هغه صرف هغې باندې ته یو کور نیولی شي او ځان د پولیس یا د عسکرو نه خلاصولی شي. هغې باندې نه ته سیم کارډ راایستی شي نه ته ته بل کوم کار کولی شي. نو مشکلات شته دی په دې هیواد کې. د 2000 کال راهیسې افغانان په ډېرو مشکلاتو کې دي، لکه څنګه چې په 2014 کال کې پاکستان دولت افغانان په زور ویستل او خپل هیواد ته لاړ، نو مشکلات په دې ملک شته دی.
پاچا صاحب قدم راته وایي، هغه افغانان چې تاسو یادونه وکړه دی روستیو کې چې راغلي دي، هغوی کار کولی شي او کنه شي کولی د سقوط نه وروسته چې درغلي دي؟
سقوط نه وروسته چې راغلي په هغې جملې نه زه هم شامل یم. دلته یورسیار سره د ډېرو افغانانو کیسونه هم دي کوم چې خارجانو سره کار کړی دی. دلته بیا ایس آی وی او آر ای پی د بهرني هیوادونو کوم ځانګړي پروګرامونه چې دي د مهاجرت دپاره، که هغه آر سی سی د کینیډا دی، دې کې زیاتره افغانانو سره ظلم شوی دی. هغې کیسونه یې رد کړي دي، هغه په هر څه باندې پوره دي. په دې کې ما سره هم ظلم شوی دی. ایس آی وی زما په کیس باندې لس کاله تیر کړل، لس کاله بعد یې راله په پاکستان کې زما کیس رد شو. که دلته د بهرنیو هیوادونو سفارت له افغانان ورځي هم مشکلات ورته جوړېږي. هغې ولله یو قسم ورکه ورکوي، یونیسیار سره مخه کېږي. یونیسیار له به که ته ورشي یونیسیار تا سره کومک نه کوي. اکثریت افغانانو له کارډونه نه ورکوي، هغه ورکې نه ورکوي، اسایلم سرټیفیکټ یې هین. یو د درې ورځې مخکې زه تللی وم، هغه اسایلم سرټیفیکټ یې هم بندې کړي دي. برابر شو د کار زمینې ته، کار خو ډېر مشکل دی. هغه افغانان خو ما تاسو ته وویلې چې یا د ریډي یا د دکان یا چا سره په مزدورۍ باندې لګیا دي. دلته د کورونو کرایګانې یو په ډبل شوي دي. مخکې به تا یو کور نیوه په 5000 کلدارې باندې وو، هغه اوس په 10000 په 15000 باندې. دلته د پاکستان خلک خپل د ګرانۍ نه سر ټکوي. نو ته په خپله سوچ وکړه چې افغانان د خپل هیواد پرېږدي او بل هیواد ته راشي، هغه د مشکلاتو سره مخ دي. دلته بیا یونیسیر هغه افغانانو سره مرسته کوي چې چا سره د پی او آر افغان سټیزن کارډ یې، هغې له څه پیسې کومک مرسته ورکوي. مګم هغه افغانانو سره هیڅ قسمه مرسته نه ده شوې، لکه زما غوندې افغان سره چې زه د 2018 کال د سکوت نه پس راغلی یم، تر اوسه پورې ما سره یو روپۍ مرسته نه ده کړې. که د اسایلم سرټیفیکټ ما د یونیسیر نه اخیستی دی، دا په ډېرو
تاسو بیرته راوګرځو. د اوریدونکو پیغامونه به مو اورو چې دوی په افغانستان کې د بیکاری نه شکایت کوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو په خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سر جامې په تن ولري. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانانو ډېر زړه کې شکایت چې پر کچه کې لارو باندې او په خارج هیوادونو ته ولاړ سي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به ځوان د افغانستان نه وځي. هېڅ چا د خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالاتو کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دی او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي. نو دا لوی لاملونه کېدلی شي. یو بل غربت دی، په وطن کې کار خلکو بیروزګاری ده.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي.
کنړ کې د ځوانانو د بېروزګارۍ کچه لای تناهې بې حده ډېره زیاته شوې ده، او ځوانان ډېر په تشویش کې دي. نو که داسې ځانګړي کارونه وشي او ګټور کارونه وشي، ځوانان به خپل وطن ته جمن پاتې شي او خپل هېواد ته به خدمت وکړي. او دغسې د نوي حکومت نه موږ دغه هیله لرو چې داسې پروګرامونه راوړي او داسې پروګرامونه تطبیق کړي چې زموږ په هیواد کې ځوانان او مشران ټول په کار شي او فروزګار شي، او هم د تعلیم کچه نوره مخ پر ودې لاړه شي. تعلیم ته خاص ډول پاملرنه وشي. هغه که د هر لوري نو باید تعلیم وکړو او د تعلیم مخنیوی هیڅوک ونه کړي. دغه لنډ نظر تاسو ته پرېږدم. ستاسو ورور زاهد الله د کنړ ولایت نه. وعلیکم السلام.
دا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. شمس صاحب، تاسو ته راځم. په پخا وختونو کې په افغانستان کې هم ځوانانو د بیکارۍ نسر ټکه وویل چې کار نشته ده. اوس هم سربېره پر دې چې د بیکارۍ نسر ټکه یې زیاتر وي، لکه څنګه چې مخکې پاچا صاحب اشاره وکړه، د افغانستان نه وځي او په دې تمه چې دوی وکولی شي او بل هېواد ته لاړ شي، په پاکستان کې هلته پاتې کیږي او د دوی کیسونه هم داسې اوږدېږي. اوس په افغانستان کې ځوانان چې کوم پاتې دي، کېدای شي یو علت دا وي چې دوی پاسپورټ نه لري یا ویزې د دې هېوادونو نشي ترلاسه کولی چې دوی له افغانستانه ووځي، هغوی چې لا پاتې دي. ولې دغه ځوانان هلته په داسې یو کار باندې پیل کړي چې حداقل دوی ته عاید ولري یا دوی ورباندې خپله کورنۍ را جوړه کړي، یا که هیڅ امکان د دې نشته چې دوی هلته وړوکی کاروبار شروع کړي؟
بالکل جناب سیال، تاسو وګورئ، اصل کې موږ اقتصادي توسعه ته ضرورت لرو. اقتصادي توسعه هغه وخت رامنځته کیږي چې ته کله کارو کې خپل ولسته حکومتونه کارو کې پر هغه باندې فوکس تا وی چې څنګه کاری فرصتونه برابر کو، څنګه ځوانان نه کار واخلو. خپل شخصا دغه تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې موږ خپل څنګه کولای شو چې موږ خپل یو کوچنی کاروبار شروع کوو او هغه بازار ته ولاړ شو. تاسو یقین وکړئ دا سه ډیر ځوانان کوچنی کاروبارونه شروع کړي دي او هغه ډیره ښه نتیجه ورکړي، د خپل کورنۍ او ژوندۍ روانه کړي ده. خو حکومت یو نیمګړتیا دا ده چې همدغه کراچیوان راځي د غزي کې مو درېګه، دغه ته به ته مالیه ورکې، دلته به ته ټیکس ورکې، د غزي نه د کراچۍ لري کا، د غزي نه د دکان چې جوړ کړ د دې تعرفه ورکا، د دې داو کا. دا هغه ټکی دي چې خلک ځوانان مجبوري کې چې د وطن تر کې، او دا د افسوس خبره ده چې په ځینو برخو کې دغه کې، ولی په ځینو برخو کې ډېر ښه کارونه شي، مثبت کارونه دادي چې مثلا د اقتصادي برخه کې اوس فرصتونه برابر شوې دي. چې مثلا کېدل شي موږ د کوشتېپه کانال مثال ورکو، کچیر کوشتېپه کانال کارونه نورم ګړندې شي، هلته کېدای شي ډېر ځوانان مصروف شي، ځوانان کار زمينه ورته برابر شي. همدارنګ په هیواد کې د نن نور ډېر پروژې دي، موږ هغه پروژې چې لوی پروژې دي چې په خاپه مثلا فکر شوی او د کار لپاره وخت اړتیا و، اوس غټ خنډ هغه وخت کې امنیت و. اوس د ډاډمن امنیت ته نو د ډاډمن امنیت هغه بهانه چې موږ د امنیت لرل هغه حل شوی ده. اوس باید په دې فکر وشي چې څنګه اقتصادي توسعه خواته ولاړ سم، د هیواد څنګه اقتصادي توسعه خواته تللی شي، قانون څنګه استخراج کړم، د قانون څخه څنګه ګټه واخلم، زه خپل صادرات تر کومې کچې لرم، واردات څنګه دي، کوم شیان زه صادرات کولی شم، ما زراعت ته څومره پاملرنه کړې، حکومتونو زراعت ته څومره پاملرنه کړې. د اصلاح شوو تخمونو په اړه ته بله ورځ چپرهار ته لاړم، خلکو ژړل فریاد کول چې غنم مو حاصل نه وکړی، مال ولې حاصل حاصل نه وکړ، وایي موږ اصلاح شوي تخمونه نه لرن. مالې تاسو حکومت دا نه درکړي، وایي نه موږ ته خو هېڅ په دې وخت کې اصلاح شوي تخمونه نه رسي. فکر وکړه چې ستا یو بزګر، یا دهقان یا کروندګر ته اصلاح شوي تخمونه رسي، نو ستا اصلاح شوي تخمونه نه رسي، ته به څنګه حاصل ډېر شي؟ تا چې یو کروندګر ته دا مپوهاوی نه وي ورکړی چې فصل نه څنګه ګټه واخلي، نو هغه د خپلو کمزورو تجربو څخه هماغه کمزوري حاصل به راشي. خبره دلته دا ده چې موږ باید په دې فکر وکړو زما زراعت مالداری اوبه زه اوبه څنګه مدیریت کړم مالداری څنګه وده وکړي زما کرنیز سکتورونه څنګه فعال شي دلته اوس د حساب خبره باید رامنځته شي اوس دا دوه کلونه کې حکومت باید امیر المؤمنین د خلکو د حساب وغواړي چې دا ولس ته حساب ورکوي د کرنې وزارت ته څه شی کړي دي دغه د ننګرهار کانال ځمکه ټوله په چور باندې لګیا ده په دی پیژنم دته ورکه ځمکه ورکه پیژنم دته ځمکه ورکه د کانال ځمکه د کانالونو ځمکه چې د دولت ملکیت ته ورو شخصي کړی دی د سکتور ته دی اړول لري شخصي سکتور کې چې اوس ځمکه مثلا د یو جریب باندې چې په 15000 افغانۍ کېدله هغه ته په 15000 افغانۍ به تاسو درکړي حکومت ته به تعویل شي هغه دوی 2500 باندې هغه ورکه ځمکه تاسو فکر وکړه څومره ستر ظلم دی خبره دا ده چې د دې وخت کې موږ په دې فکر نه دی کړی دلته د پښتنې والا څوک نشته د اقتصادي توسعې یو اصل مهم اصل دا چې باید یو څوک ځواب ورکړي حساب ورکړي بل ترې پښتنه وکړي او بل مسؤل چارواکي وایي چې وروره په دې دوه کالو کې ما دغه کړنې کړي په تعلیم برخه کې تاسو شی کړي دي په تعلیم برخه کې موږ مکتبونه باندې دي د نجونو پر وړاندې ولې باندې خنډ هیڅ بهانه نشته هیڅ معلومه نه ده چې ولې باندې هیڅوک نه پوهېږي وروره ولس په دې کې ده چې موږ اوس څه وکړو دا خویندې به تعلیم نه کوي دوی به زده کړې حق نه لري دوی دی بل دا یو غټ اسابیه دی دا رواني تکلیف ته خلکو ته پیدا کړي دا خو حکومت نه کیږي بل مسله دا ځوانان دی ناهیلی دي یو ته دوه ځله تسلیت ته نس ورکول چې دغه ځکه به درته کار برابر کوم دا پروژه روانه ده ان شاء الله دا د چین سره مې د قانون خرادات کړي دا ماشا الله دومره ځوانان بچي یو دوه ځله تسلیت وایي ور کړی شي چې دوی کړی اختیار عمل کې نس کولای ځوانان ور سره بل دی ایران ته زی تو په بو کې لاهو سو خرق سو تبا برباد سو سو ته یو ځکه چې څوک په بل کې څوک په ترکیه کې په بند خونه کې دی باندې ډار وته نه سي هم دا پرون مازیګر یو کس زنګ وکړ چې موږ په کوټو کې وای عملیات شروع شي موږ ریپورت کوي ته وګورځ ما افغان په هیواد کې دردمن ما افغان له هیواد بهر هم دردمن ته خدای لپاره تر څو په افغانم زوريږي سالويخ کاله موږ په جګړه کې تیر کړل الته درد اوس چې یو کس د وای چې جګړه ختمه شو هم رسول الله بیا هم دردمن اقتصاد ته بیا دردمن تعلیم ته بیا دردمن نو تر کومه به داسې رواني کې نو څنګه ځوان پاتې شي تاته په ټولنه کې چې ته ځوان ته فرصت نه ورکې ځوان لپاره ښه فرصت هم ترې اخلي نو چیرې پاتې شي
شمس په کوم دې موضوع کې یو بل پوښتنه وکما تاسو یادونه وکړه چې دغه برخه مو چې یاد کړې پدې کې حکومت اوس مهال هیڅ ځواب کوی نه دی په دې برخه کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوی پدې دوه کلونه کې اساس په ان ولي دغه ځوانان چې له هیواد بهر وځي دوی ولې د افغانستان د نننه راپورته کې او د دې لپاره چې دغه د خپل حق غوښتنه وکړي دوی ولې مال ته غږ نه پورته کوي تاسو د نجونو تعلیم ته اشاره وکړه یا په ټوله کې ځوانانو په وړاندې د بی عدالتۍ د مشوره وکړه دغه ځوانان ولې د نننه افغانستان کې غږ نشي پورته کولای
خو غږ شي پور کې تاسو استاد ماشال نه پښتنه کې ورته ستاسو وضعیت دی تاسو د غنور ځوانانو چې غږ پورته کړ دغه نه پښتنه کې څه وضعیت کې دی هغه په امن کې پاتې شوی دی نه پاتې کیږي خبره دلته
دا ده چې ټول بوبخي شمس صاحب ټول یو یوزلی راپورته شو یعنی پیو دو ځوانانو نه کیږي کټول یوزلی راپورته شو یو مفکوره ولري ساسې پان بیا مې امکان نه لري
بلې سیال څه ډېر خبره داغه وخت کې چې اتفاق ولري زنن ډوډۍ ته حیرانې مزه د شپې ډوډۍ نه لرم چې څنګه ډوډۍ په پیدا کوم ځانته ما کور کرای کې پروت يم زه په دې فکر کې چې ماش کوم زړه راځي دا کار څنګه ورکم نو ته په ما څنګه اتفاق دې به څنګه غوړ ته کوم ځته وای زه چې څه سړی چې وګی نو موږ د وګي د حال څه خبر دی اوس خو دا بهر کې چې څوک نه سغه په خېټه ماړه دی هغه ځما له حال نشي امانشه درکوره وای دی ولې نه پورته کیږي چې دا تاسو سوال تر چې هغه ځکه هغه بیل ماحول دی دلته چې راشي په اصل کې کنه وای غر لری لاند سکاري او چې ورکات وو چې غر لری دی او بل خبره دا ده چې کنه نو چې موږ اتفاق کمزوري یو موږ داسې واحد دریز نه لرو چې هره سبا جګی کو سبا چې ته جګی تر څو چې هغه څوک د غږ پورته کوي هغه سړی ته وخت د لارښوونې کړي سپارښتنې ورته کړي چې دا کار ونه کوي به ته بالکل په سترګو نه کوم اصل کې خبره دا ده چې فشار دا ده چې حق ویل دا د دا 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 ستر بادشاهانو صفات چې باید سړی وي حکومت روان دی کار روان دی ان شاء الله امید شته چې یو ښه لارې ته ولاړ شو عدالت حاکم سي دا غټ بو فاکتور دی او چې عدالت حاکمی کی نو لکه وخت ارتیا ده لګ وخت به ارتیا وي تر څو دوی خپل ادارې را جوړی کی دوی خپل رهبری کابینه منظمه کړي بیا دوی هغه د ولس اعتبار تر لاسه کړي دا هغه وروستۍ خبر دی چې اوس څنګه د برخو ته رسیدګي کیږي نو کچیر دلته غږ پورته کیږي ګډوډي رامنځته کیږي او ګډوډي د دې سبب کیږي چې په هیواد کې یو بل خواته زمونږه یو د لکه مثلا اوس پر پاکستان کې کوم وضعیت ته مکت مټ هغه وضعیت ته ځو ځوانان به بند کیږي وهل کیږي به وژل کیږي به پیان کیږي به ولې نتیجه به نه وي ځکه دلته چې دوی باندې نړۍ په زور نه رسیږي نړۍ
یعنی ستاسې پان باندې ستاسې پان باندې لا ځوانانو ته چانس شته که دوی په افغانستان کې پاتې شي د دې احتمال شته چې دغه حکومت د ښه کېدو طرف ته لاړ شي او ځوانان وکولی شي ځان پکې وګوري
بالکل بالکل لگ وقت ارتیا شته ان شاء الله امید شته چې ورو په ورو حقیقت د سیس جدا په فایل کې یو شای وی اغه ډیر سخت کاری کنه خو کله چې شروع شي ورو ورو جوړی کنه دا غا د حکومتونو فایل هم داسې وی کله چې حکومت پیلي کې سړی فکر نه وی غا زمونږ ساده خلک یو غډیر خښته ماکوله وی د حکومت دوستر کې دیوړ اندر یو بنا ده اوس موږ هم دې سترګه کې ځوانان هم دې سترګه کې کله چې بنا سترګه خو ان شاء الله دا به ټول ته وخت او سهم ټول ارڅ ورته ورسیږي خو دې نه کې چې موږ خاموشه پات شو لکه زه د یو ځوان په صفت لګایم نن تاسو خپل غږ خپل در شریکوم بل ځوانم باید ونه دار شي او په ډاډه زله باندې وای ما مخامخ حکومت چارواکو ته دا موضوع ویل دا د یو خبريال په صفت می دا درد ورته رسولای دی او هر ورځ باندې برخه کې مصروف يم دا دردونه ورته هم چورور او ځوان دغه مشکل کې دغه درد دی دا تکلیف دی ولز په دغه تکلیف کې دی ته ورسیږي نو دا چې مونږه خاموشه پاتې نشو ان شاء الله نتیجه ورکې خو کله مونږ خاموشه شو دا په دې معنی چې وضعیت بنده بد خواته زی او بهبودی بنه وي خو امیدونه ډیر شته ان شاء الله چې سهم به ټول ته ورسیږي جناب سیال صاحب لکه حوصله پکار ده او لکه خپل حق غوښتنه پکار ده کړه مونږ یو ډیره مشهور خبره دا ده چې حق غوښتل کیږي دا حق لپاره غږ پورته کوو دوی په هر برخه کې مونږ د خويندو لپاره مونږ غږ پورته کړه حکومت دې داسې تاسو مطلق نه دی ویل چې زه هیڅ اجازه نه ورکوم وای شرایط برابروم نو دا معقوله خبره ده دا چې شرایط سره کوم برابرې څومره وخت نشي دی کې هیڅ خبر نه دوه کال درې کال یو کال ولې دا د وخت ضایع چې دا د دې حکومت تاریخ ته ګرځي تاریخ به وخت وایي چې د اسلامي امارت په دویمه دوره کې د دوه کال لپاره د انجونو خونځي بندو دغه تاریخ کې ثبت کیږي درې کال لپاره د انجونو پر مخ دروازې تلوسي دا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان بیکار او ځوانان ایران ته ولاړ در په در سودا تاریخ کې ثبت کیږي ځوانان په پلان هیواد کې دومره تعداد سره شهیدان شو ځوانان خودکشیان وکړلې ځوانان داوته دا تاریخ ته پاتې کیږي او دا که دوی خپل تاریخ جوړول غواړي خو دې باندې فکر دی وکي نو خو څه غلط خبره نه کوي خدای خو هغه څه چې یو حکومت باید په فکر وکړي چې دا زما د تاریخ برخه جوړيږي ولې زه د یو تور تاریخ پرېږدم د بیا ځل لپاره چې ولې زه په بد حالت ته ولاړ سم چې ولس مانه ناراضه شي ولس تاسو په ځای دی چې زه مینه محبت ورکم چې دا دومره لسیزو کې تاسو جنگ او جګړه ولیدل ازیت شوي بمبارونه وشو د شپې چاپی در باندې وشو ما سره سم به خوب شوې ته بچی لانه هم د شو تهات می در تخراب کړو روختونونه خراب شو خوانځي وسوځیدل اوس راغله مزه تاسو سره څنګه ورارل زستا زستا خادم يم زبایتا ته خدمت وکم دغه د پلان سړک می در ته پلان کې کړای پلان کې پروژه می در ته پلان کې کړای ولس م مایوس کیږي ځوان م مایوس کیږي تعلیم دغه پلان کې بورسونه را د می در ته راغستی دي دا به زدا در ته وکم زه به دغه وکم د دلته به ولس پرداس یو باور باندې چې یو فکری باور برامست او کله چې فکری
خوشم صاحب کدا پوښتنه مرته ځواب کوي چې په دغه دوه کلونو کې کم حکومتي چارواکي هم دغه څه خبرې ولسته نه دي کړې او تر اوسه پورې د دوی امیر المؤمنین هم خلکو نه دی کتلی ساسې پان باندې په راتلونکو کلونو کې به دوی داسې امید خلکو ته ورکړي په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې ځوانان حداقل په افغانستان کې پاتې شي ونه تښتي
زما فکر دا ده چې په کومه ورځ اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شو په هغه ورځ به تاسو د امیر المؤمنین وینا واوري او دا غیر ډیر منطقي خبره کوي جناب سیاست وایي امنیتي ملاحظات نشم ښکاره کېده
خو شم صاحب آیا نړیوال دغه اوس چې خوانځي تړل شوې دي دغه شرایط چې دا د ټول ګډونه حکومت نشته دا خزي کار نشي کولای کله شرایط پوره نشي نو نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني
کوری زمون شرایط د حکومت شرایط هم دیدایم باید په نظر کې ونول سی کنه. حکومت خپل شرایط د حکومت شرایط نه مني او ته خپل شرایط ته په خودی سي نه کیږي. دا د خو زه ممکن زما خیال دی کېدای شي غلط اوسم. زه باوري پدیم چې د انټونو مکتب خاص په دې خاطر هم تړل شوی دی چې دا په نړیوال فشار دی تر څو بشري نقطه به ته متوجي شي چې د بشریت په وخت کې دغه سي وغښتنه تاسو نه کېده. تاسو د بشریت د تلف لپاره دغه وغښتنه ولې ونه منله؟ د خپل ملګرو ملتونو ته نړیوال سازمانونو ته په دغه د نورو او دغه قدرت مندو یوادونو ته چې دوی نن سبا په خپل ځان باندې حساب دی ته دا تاریخي نقطه متوجي ده چې دغه سي حالات او د دې حکومت خو ساتو نه لري کنه. اسلامي امارت حکومتو واتو نه لري چې ورپاتوم باندې وړه
شمس د دې نه مخکې چې د خبره د ځوانانو د غنونو وظیفه فقط یو لنډ پښتنه کوم لنډ جواب راتراکي. ولی بیا طالبان خپل ولس د نړیوالو پوړاندې د رسمیت پیژندلو لپاره کوي؟ لکه خونځي ولی سیاسي کړي دي؟ ولی د ځوانانو کار سیاسي کړي دي؟ دا خود دوی ولست د دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي. که دوی چیرته د نړیوالو سره روغه جوړه غواړي لکه څنګه چې په دوه کې ورسره توافق لاسلیک کړداس دي بیا دوی سره کینی خبرې اترې دي وکړي ورسره د جوړ راشي نه دا چې خپل ولس وکاري د دوی پوړاندې باندې چې بل اخر دنیا د رسمیت ترلاسه کړي. ولی دوی ولس کاري
ځکه د دوی ولس همدا قدرت دی د دوی زور همدا ولس دی. کدا ولس نه دی هیڅ
خدا ولس وس غریب ده بیچاره ده مړکیږي هیواد نووزی ځواني تختی پیغلی بی سواده ده د بیا څومره دغه ولس تخپل ضرر ده
ولس ته په ضرر ده ګوزل تخپل هر سړی خپل غا سیاسي د ډلوري پسې دی او دلته هیڅ ولس تکارونه کړ دلته د ولس غم هیڅ ونه کړ ته صحیح معنا خدمت چا مکو دی دا کې چې مونږ ولس ته په صحیح معنا خادمین یو او دا به وخت ثابت کړي چې دوی څومره رښتینی دي دوی د خپل خدمت څومره په هغه کې دي. اوسني کارونه چې ځینې ګورو ځینې ډیر مایوسه کول کې دي ځینې ډیر هیله کول هیله بخون کې دي او سړی مخ خپل دلته حیران یو مخ دلته نږدې وینو کله کله دا حکومت دا سیم فکر پر اجور چې ان شاء الله یاره دا به زمونږ اصلي او صحیح خادمانی خو کله کله ځینو کلونو ته وګور دومره مایوس شم دومره ناهیلې شم چې یاره فکر نکوم چې مونږ بیا داس یو حکومت ولرو چې مونږ ته حساب راکې او مونږ د لړۍ سره سیال کې کوتل ته اوس د حالات یو ټکی پروت دی چې دا به حالات ثابتې چې دوی څومره رښتینی دي ځکه دوی د ترازو دواړو خواو ته پراته دي نو دا چې کومه پاله د نه کار
مدانه شم سبته تاسو راګرځم ورزو پچا سپته پچا سپته سره ته وای په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې سربېره پر دی چې دوی نیول کیږي د کار زمينه ورته نشته د تعلیم په اړه ته وای زیاتره افغان کورنۍ د افغانستان د دې لپاره وځي چې دوی وکول شي پاکستان کې انجونی خونځي او تلار شي. تو شالته درځي آیا دغه انجونو ته د تعلیم زمينه برابر ده؟
زما د سوچ په اساس د فکر په اساس باندې هغه چاته دلته په شخصي پانتونونو کې په شخصي مکتبونو کې داخله ورکول کیږي چا سره مثال کا پاسپورت یا ویزه ای او باقی پاتې شو دولتي مکتبونه د پاکستان په هغه کې تر پنځمه پورې کولای شو خو هغه نن سبا ډیر مشکله ده هغه چاته ورکې چې چا سره افغان سټیزن کارډ یې چې چا سره اسناد نه دا غي د پاره ډیر مشکلات دي د تعلیم برخه کې هم
او هغه ماشومان چې در زیدغه وضعیت به څنګه وي هغه هم داسې نشي کولای چې درس وای او دغه کسان چې تاسو تللې له سقوط نه ورسته کسان زیاتره په کې ځوانان دي هغه چې کورنۍ درغلي دوی مال ته قرارې په کور ناسې درس نشي ولې
نه ځینې ما تاسو ته ولې هغه کسان کولای شي چې مثال کې په یو پانتون کې داخله واخلي چې چا سره اسناد باندې برابرې مثال کا پاسپورت لري ویزا لري شخصي پانتونونو کې دل د ډیر افغانان دي چې زده کړه کوي ځینې هغه افغانان دي چې په سکالرشپ باندې راغلي دي او ځینې هغه افغانان دي چې دلته په ویزا باندې راغلي دي سمود بعد په مکتبونو کې داخله اغېستې دي بیا خپل ځان له یا ویزا تم دي یا مثال کا نوی ویزا ځان له راغلي خو په ویزو کې بیا هم مشکلات شته ډیر ډیر دوستان زماده سي دي چې ویزا یو ځل دوه ځل بار بار اپلای کی بیا ځینې وخت کې د دی ویزا اسناد هر څه ښه صحیح خو د دی ویزې مرجک کیږي نو مشکلات په پاکستان هیواد کې ډیر زیات دي د افغانانو سره خصوصا هغه افغانانو سره چې کوم اسناد لري هغه کې زیاتره بستر بیچارہ ولس ته چې په ډیرو مشکلاتو باندې یاد تورخم په لار باندې یاد کوټی په لار باندې د اقتصادي د لوګې د فکر د لاس افغانستان پریخه او پاکستان ته راغلی یا ایران ته تللی یا نور هیوادونو ته تللی. ها دا نور افغانان چې کوم دی د خارج په تمه باندې دی هغه افغانانو سره بیا هم ډیر ظلم شوی دی د بهرنی هیوادونو لخوا نه چې داغي کیسونه رد کړي دي. لکه مشکلات ډیر دي څنګه چې تاسو دی هم دغه نمیرانه شو وبخې
سمېږي
شمس به اشاره وکړي یو ځوان کولای شي چې مثال که خپل اقتصاد په وړه کې هغه د هیواد دننه کدی هیواد نه بهاري نو یو افغان چې په دې تم باندې راغلی هغه خارجیانو ځان سره نه بوتلی په انخلا کې هغه دلته کیس باندې کیس ته پتمې که هغه هر څومره کاروبار دلته شروع کړي مثال کې یا پیسې ولري یا ونه لري یا بندي کې د هغه اقتصاد مثال کا کوي کېږي ورځ په ورځ یاد هغه کار وشي نو هغه بیا مشکلات سره لاس گریوان کېږي او کوي نشي هم لاس گریوان سره مشکلات سره بیا هم مخ کېږي. نو په پاکستان کې مشکلات شته. بل دلته یو نقطې ته بل اشاره کوم چې په 2014 ولسم کال کې ډیر افغانان د پاکستان بیرته افغانستان ته لاړو هیواد ته. هلته د مهاجرون ریاست افغانانو سره ډیر زیات خپل ځان ته تز خپل ځان واخلم ما د ماجرونو په ریاست کې عریضه کړې و د نمرې لپاره چې په وطن کې زما هم ځمکه و زه حتی حیات الله حیات والی صاحب پورې تللی ما د خپل حق لپاره ما ډېرې منډې والی دي چې هلته زما خپل مشکلات د خپلو خپلوانو تر زامنو سره دغه یو شی زموږ په هیواد کې ډېر یو غټه بدبختي ده چې حق حقدار له نه ورکول کېږي. لکه خور له څوک حق نه ورکوي لور لسوک حق نه ورکي دي ته صرف تکلې چې مثال کا پاغي باندې سلور 15 لک روپے والی او کله چې ودی او پزمک او پجایداد او پدیش کې لختل برخانه ورکي. نو هتا افغانستان دولت ما سره هم ظلم کړی دی پاکستان دولت سره دلته هم مخکې لاس گریوانو ما غوسم سره لاس گریوانم او د خارجانو طرف لم ما سره ډیر ظلم شوی دی. نو دا مشکلات دنه په افغانستان کې هم دي چې تاله یو وزارت تاریخ او کې 15 کال در باندې تیر کې هغه چاله نمبر ورکې چې څوک سلوي غره 15 ډیر زر افغانۍ ورکې او مثال کې یو کونډي نمبر نه وزي ته یو معلم نمبر نه ورزي یو حقدار ته مطلب حق نه ورکول کیږي که بیا ته کماندانې لاړ شي والی صاحب محترم لور شي او هغه ته عریضه مخ کېږي چې زما دا مشکل دی ما سره په دې کې همکاري وکړه هیڅ قسمه همکاري نه ما سره کړې ده ما سره اسناد هم شته ما سره ثبوت هم شته. نو دغسې مشکلات هلته هم شته دی. نو ځکه د افغان د نوی نسل دا زیاتره کوشش کوي د افغانستان نه وځي. په افغانستان کې د تعلیم کمی دی په افغانستان کې د صحت کمی دی افغانستان شاته روان دی. هم که څه هم تیر 40 کالو کې افغانستان پرمختګ کوو مخکې روانو ډیر خلک په روزګار باندې که هغه نظامي بس کې وګوره په دولتي کې وګوره غیر دولتي کې وګوره مګم د سکوت نه پس اقتصاد او دا ټول کارونه بیرته په شا باندې روان دي. مکتبونه باندې په خزو باندې تاسو په خپل په دې باندې شاید چې زمونږ د وطن مور خور لور که ډیر زیات مشکل ورته پیدا شي مونږ یا ایران ته بوزي دی لاش د پاره یا هند ته بوزي یا پاکستان ته راو کې چیرته زمونږ په هیواد کې زما یو خور زما یو د وطن پیغله ډاکټر شي انجینر شي اسلامي چوکاټ مطابق په هسپتال شي خپل ځای شي نو د خزو علاج کولای شي. نو دغه سې ډېری بدبختیانې دي د دې سره مونږ لاس او ګریوان یو نن نه نیو تقریبا 150 کالو نه.
بالکل مننه کور ودان پاشا صاحب تاسو بیرته راوګرځم وربشو د اوریدونکو پیغامونه په ورو چدوی له ایران را لېګلې دي.
زه سنگین د زابل ولایت خک افغان ولسوالي اوسېدونکی یم اوس مهال په ایران کې یم. موږ غواړو چې موږ ته وطن کې کاروبار جوړ کړي او کار کړي ته کار پیدا کی کار زمينه را برابر کی موږ ته غلار ارزانه کی وړو شه ډیر ګران دي موږ لري ستوند سره مخامخ پیسې نه جمع کیږي یو لزر شل زر جمع کو هغه شو کوتن ته ولېګو یو ګونی وړو په اخلو نور مشکلات دغه پاتې مریضان نه مریض پیسې نه لرو دي بل پیسې نه لرو موږ غواړو چې موږ ته وطن کې کاروبار برابر کی موږ د اسلامي امارت کې دا غوښتنه ده چې باید موږ ته کاروبار په خپل وطن کې راجول کوم خپل وطن کې غواړو ښکار کو. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بدی هله چروغ جوړ خوخه او خوشاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کېږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کېږي پراتی. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو که دغه باندې کوم نظر واچوئ چې مقاوماتو سره دغه مشکل شریک کړئ چې د مسافرو وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی همدغه سیم پولیس نه اخلي د افغانانو چې ورشي ورته پازګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دي نه اخلي. بې عزتي درکیه بد رد درته ویه. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی. نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پوښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
د ما دغه پیغام درته پرېږدم چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې یعنې بارډر کنه مینځ نو ویشتل دي، وهل دي، سکنجه کول دي، داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو زموږ د افغانانو مخونه نی بعضې مثال ور نیم غوږ نی نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي. هغه ورځې دلته لغمان ته یو مړی راوړویشتلی و. وسلام.
تا ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه و چې د ایران نه را لېږلي و چې زیاتره هغه اوریدونکو شکایت کړی و چې دوی په ایران کې اوسېږي. شم صاحب تاسو ته راځم. تاسو پیغامونه واورېدل. که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي، حکومت ځوانان را خپل نه کړي او په خپله لمنه کې ونه نیسي او بالاخر دغه ځوانان هم داسې ادامه ورکړي چې له افغانستان وتښتي او په بهرنیو هیوادونو کې هم له داسې چلند سره مخامخ شي چې هغه انساني چلند نه وي، بالاخره افغان ځوان به کوي څه؟
بالکل، واقعا دا ډېر د اندېښنې وړ خبره ده. موږ له دغه مسافر ورونو ډېر بد خبرونه لرو. متاسفانه چې په دې وروستیو میاشتو کې موږ تقریبا تر دوه اویا پورې شاوخوا جسدونه را انتقال شو د مختلفو ځینو سیمو نه چې دا مسافر ځوانان تللي وو. دوی یو ارمان دا و چې ارام زندګي ولري، دلته کور ته یو څو روپۍ راولېږي، ژوند یې ښایسته شي او د دوی کورنۍ لپاره هغه د یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. یعنی هیڅوک هم سیال سر نه غواړي چې دا یې ښه پوهېږي چې دلته بهر د دې کې زه داسې وړه کښتۍ کې زم سل فیصده زه غر کېږم، ولې د کور مینه دې ته دا سړی مجبورېږي دا ځوان چې دا ځي او دا مجبوریتونو په اساس باندې ځي. هیڅوک د مرستۍ نه نه دي تللي او دا اوس هم چې دا څوک په ترکیه کې دي، څوک په پېښور کې دي، څوک په پاکستان کې دي، څوک په هند کې دي او څوک په ایټالیا کې دي او څوک په هر ځای کې چې دي افغانان. دوی اوس هم وطن ته دومره زړه دردېږي، دومره زړه دردېږي چې باور وکړه چې داسې شیبه بنی چې دوی یو وارې د خپل وطن هغه خوږه شیبه او خوږه هوا او اوبه یاد نه کړي. دومره دردمند خلک دي. اوس حکومتونو ته پکار دا ده، اسلامي امارات ته پکار دا ده چې دغه ځوانان دا به سرحدونه چې کوم دي دا د ایران او هغه سره دغه سرحدونه په اول خو خبره دا ده چې دې سرحدونو باندې د پوستې ډېرې کې دغه ځوانانو ته د اجازه ولنه ورکړي چې ایران ته د لاړ شي او بیا د ترکیه ته لاړ شي او بیا هلته چې کوم ظلم کېږي هغه خو بېخي تاسو ته د اورېدونکو له استه یادول وړ نه دي. راځم دې ته چې دلته د ځوانانو ته لږ ګورې، لږ ته د کار فرصت ک نشي برابر کوله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډیره خسته وینا کړي وای ک تاسو یو چا سره مرسته نشي کولای, یو چا سره مثلا مالی مرسته نشي کولای, وای دومره خو کولای شي چې داد ورکړي چې زستا حکومت هم زتا سره یې, زستا مشر هم زتا سره یې, زستا ګاونډي هم زتا سره یې. یعنی کوم د خپل ځان د خپل ګاونډي خپل درد یو وګنو موږ به هیڅ کله داس وضعیت سره مخ نشو. په همدې افغانستان کې زه داس سوداګر پیژنم چې د مستۍ نه په دوبۍ کې د تلونه او هغه جوړ کړي دي چې کله یو ځای ته لاړ شي چکر وي, کله بل ځای ته چکر لاړ شي چکرونو پیسې چې دی دا راوخ دي. او په دې وطن په دې ځوانانو باندې یو پنځه ځوانانو ته چې درې پنځه ځوانانو ته کار زمینه برابر کړي او کراچۍ ورته واخلي دا وکړي, نو ته فکر وکړه چې دا هر یو سوداګر موږ وسل سوداګر ښه سوداګر ولرو. دا خو ډېر عجیبه خبره چې په ټول افغانستان کې موږ سل ښه سوداګر ونه لرو, نه بلکې له دې ډېر لرو. نو که دوی دغه سهار یو لس شل کسان ته کار ورکړي دا بیا ته ضرب کړه چې څومره ځوانان په کار کېږي. یو مسله, بله مسله دا ده چې د هغه په برخه کې چې دغه لږ اسانتیا ورته برابره کړي د کارو په برخه کې, مثلا کراچۍ باید لري نشي په ډېره مینه باندې محبت باندې. اوس د دې تعارفو وخت نه دی, اوس د غټې مالیې وخت نه دی, مالیې دا شي نه په معاف کې. ځوانان چې چیرې ودرول اوس تاسو د ښار منظم کېدو پسې مه ګرځئ, اوس دې ته پسې باید موږ لاړ شو چې څنګه موږ د خپل ځوانانو ته یو څه کار زمینه برابره کړو چې دوی کار وکړي. او بله مهمه خبره دا ده سیال صاحب چې چارواکي باید دغه ولس ته ځواب ویونکي واوسي, او هر برخه کې د خپل وی د دوستی د ملګرتیا د مزوي د خانزوي د ته جدي ډول سره باندې تابعیز په جدي ډول سره باندې تعصب بيشي باید نه ووسي. ځکه چې کله دا شي نه نوي نو ته مجبور چې ته ټول ولسونو ته په کوانډ ورکې, او بل کورنۍ نه میوه هینه دادا ګورې د هر حالت چې راځي کې څومره سخت وي. نو که تاسو د خپل مدیریت نه کوي نو خدای مکه ځوانان به موده سي شهیدان کیږي, ځوانان به موده سي در په درځي. دا حل لار نه شو چې د وطن پرېګ مودې تختمه ورته سم. یعنی چې خو کویږي چې دغه سلاره کې جنجالي لار د خطرونه دي, مونږ بیا ځوانان ته اجازه ورکو چې لار چې د خپل ځوان سره ظلم کو. یعنی دغه سوش پیل دینه سخت ورته کته ځ خواني خلکو نه پښتنو کې سیال سر د کورنۍ جګړې پښتنو تر یو کې په خدای باور کوس خو وڅ ډوړې پیدا کی, والله بالله چې پغی وخت وڅ ډوړې نه پیدا کیدا. خلکو هتا موټر نه لري په خانو باندې خپل کاډي پاکستان او دې ځین ته وړولې. نو هغه حالت خدای تیر کړ, خلکو مجریات کړ, سوسوګونه تختې سو په یو د غره څنډه کې پراته, څو د غره په بل څنډه کې پراته. بل مهم مسله دا ده د دبليو پی او مرستې چې دي, دا نور مرستې دي. دوی موږ سره دومره غټه جفا او ظلم وکړ چې زما ټول ځوانان سوالګر کړل, زما ټول افغانان سوالګر کړل. هیڅ څوک ورته کار نه کوي. وخت سړی به ښه ځوان به ښه بد کار کول تدرا قدرت لري, ولا د دبليو پی کې به ماته مرسته را نه کوي. ودا خدای په خاطر څومره ظلم دی. لږ څه په خپل ځان فکر وکړه, په خپل مهارتونو فکر وکړه. ته ښه مهارتونه لري وروره, ته ښه ځواني لري, ته کېدای شي ډېر ښه خیاط شي, ته کېدای شي ډېر ښه برقي شي, ته کېدای شي ډېر ښه عالم شي, ته کېدای شي ښه ډاکټر شي, ته کېدای شي ډېر ښه انجینر شي. تا کله په ځان فکر کړی نه؟ د دبليو سي به څومره مزمات سروې کې نمونه لیکلو, دا مسکین فقیر به پاتې, دا به درې ښایسته کورونه به هم لري, د هغې ماشونه به هم راته کرایه به هم ورته راځي, او په دبليو سي کې به څلور پنځه کسانو نمونه هم د دې لیکل شوي وي. دا څومره ځله دی. زه وایم چې مرسته وکړئ, نړیوالې مرسته وکړي, خو د کار په بدل دي وکړي. ما ته دا شپږ زره وزر روپۍ نقدي مه راکوه, دا شپږ وزره نقدي روپۍ ما ته واخله یوه کراچۍ. موږ خو فکر نه لرو, موږ ټول افغانان ډېر کمزوري یو په دې برخه کې. موږ د اقتصاد فکر نشته متاسفانه ټول نه, البته موږ ډېر افغانان فیصدي د ټولو بېسې. موږ چې دا علم کمزوری دی, تعلیم مو کمزوری دی, موږ اقتصادي فکر نه لرو. نو ما ته اقتصادي فکر راکړه چې وروره که ته ما باندې خو دردمند کېږي او بشریت ته کار کوي, ما ته وایي چې وروره اقتصاد داسې جوړېږي, ته د دغه پنځه سوه روپو نه شروع که بولاني دغلته خرڅ کړه, ته دغه کراچۍ دلته کړه, ته د ګوړې شربت خرڅ کړه, ته دغه خیاطۍ کې دوه ورځې دوه میاشتې ته کار وکړه, ته ښه خیاط شه, ته دغه نجار سره کار وکړه, ته یو ښه نجار شه. ما ته دا فکر راکا, ما ته دا مره کړه اووه زره روپۍ واخلې, یو میاشتې رشونې ما خلاصې کړي, بیا زه یم چې والله دا پیسې به څوک څوک بیا راکوي. والله دې سروې کې به زما د بل ورور نومونه لیکل شي. مونږ چې دای مونږ خپل ځان سره هم ظلم کړی, او حکومتونه هم راسره ظلم کړی, نړۍ هم راسره ظلم کړی دی, حالات مونږ ځپلي یو. او دا هغه وخت کې کېږي چې کله انسان باید نه پر خپل جامعه باندې فکر کوي. فردي مسؤلیت زما څه دی؟ ملي مسؤلیت دی. کړي موږ مخبل فردي مسولیتونه هم هیر کړي ملي مسولیتونه هم هیر کړي دي نو چې کله انسان د دوه برخو کې فردي مسولیتونه ته متوجه شي او ملي مسولیتونه تر بیا خپل راځي کیږي نو موږ فردي مسولیت اوس نه پېنځم شخصا زما کورنۍ ته زما مسولیت سره زما د مور مسولیت د اولاد پروژنه کې سره زما د خون کې مسولیت د شاګرد پروژنه کې سره زما د حکومتي چارواکي مسولیت د مامور پر وړاندې سره دی زما د حکمران د حکومت د راس کې مشر چې اوس ته امیر المؤمنین خطاب کوي د دم مسولیت څه شوی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بجړل فریاد به کول او چې وای وای پدی ویریګم چې خدای پاک ما پدی ونه نسی چې تا د غولست کې عدالت را نه وسته حال دا چې دغه په وخت کې حکایتونه دا کیسې کوي چې دم را عدالت او چې لیوان او زیب سره ګډه سریدلې نو چې سړی دومره ویره لري دغه خدای پاک د قدرت نه او د آخرت نه نو مونږه او سنی رهبران څنګه دا ویره لري ما د یو مسكين فقیر ته رسول الله مبارک درې وخت یو ځکه یو خډوړې خړې او صحابه ته پژړا شو علی کرم الله وجهه ورته ویل چې والي رسول الله پژړا شو خو ډوړې خړې لا وو نه سمور شو وې ژړا په دې راځي چې ما په مړه خټه ډوړې خړې کېده شي په دې مکه کې ډیر خلک وو دي ک الله رانه پښتنه وکړي چې تا نن د خړو خړې خړې په مړه خټه ډوړې خړې نو د دې مسکینانو حق کې وځه تو وای وڅخاتوي دا زموږ ته امر سره سیرت ته موږ دې باندې څومره وکړي زما چارواکي زما احساس څومره لري زما مسول زما کورنۍ فرد مشر زما بزوان زما معصوم دغه مبارخه کې څومره تربیت شوی دي دې برخه کې څومره زموږ ذهنیت جوړ دی زموږ عقیده څومره جوړه ده نو دا موږ یو خاص باټه ورسېګو موږ تخصص نه لرو موږ پیسې پیدا کوو
مدانه کور مدان شمسیب هیله بندهیم چه وسنی چارواکی هم دا موضوع در که او هم درنگا زوانان هم دغه مسئولیت در که دیب زی چه دا دبلیو پی مرستو تا که نی خپل لاس پا کار شو دیب زی چه نور وطنونو تلال شی پا خپل وطن که وسه کار وکری پاچا سیب تاسی ترازم اغا زوانان چه وس مال زمک غوری او کدوی دا تصمیم داری چه لال شی دا افغانستان و وزی پا بحرانه هیواد که چرت کار وکری غریبی وکری ساسی پان باندی آیا دا حل لار دا چه دا غزوانا افغانستان پریگدی تازه په پاکستان کې اوسې حال د افغانستان د افغانانو وضعیت ګوره دوی ته څه ویل غواړي
زه به اول دا سی وایم چې وېسوک پر آزاد ملک نه زی یا ډیر غریب شي یا د یار د مزینه نو نن سبا اکثریت په دنیا کې اقتصادي کړکېش ته د اقتصادي کړکېش ته وځي اکثریت ځوانان زی په دې کې یو څو فیصد دی چې هغه د یار د مزي مطلب دغه دی چې که زمنګ افغانستان ځینې ولایتونه وګوري هلته چې واده کې یعنی ښځه کې نو لس لکه یا دولس لکه یا پنځه لس لکه پیسې پہ لګې دي د خاطر هم بهرني ودونو ته ځي کاغه یورپ طرف ته ځي او کاغه د عربي ودونو طرف ته ځي نو زمنګ وطن کې مشکلات ډېر زیات دي د غزوانان نه غواړي چې لاړ شي بهرني ودونو ته د غزوانان د نوې ټکنالوژي سره چې څومره مثال کا نسل لږ کیږي هغه عمر او خیریږي نو دا په دې کوشش کې چې زه ځان یو ځای ته ورسوم چې زه خپل فامیل سپورت دم زه په کری کور کې پروت یم زه ما خپل کور شي نو شو کم نه غواړي چې د وطن نه لاړ شي د وطن خپل خوندې خپل ازادي خپل مینه او محبت پکې خو که یو طرف ته بل دا خبر وکم زیاتره افغانان ما داسې لیدلې چې تر زوی بهر موږ لاړ شي بیا دا هم په دې کوشش کې چې هغه جرمني لاره رسیدلې دا کوشش کې چې زه لندن ته لاړ شم د دلته دا دلته مثال کې جرمني لتلې دی دلته خکور لري خ بنگله لري خ ژوند لري مثال کې هغه تر زوی دی بل تر زوی سره کومک نه کوي زه د خپل افغانستان د افغانستان د خلکو خبره درته کوم اکثریت د پښتنو کاغه کې تاجک دی که ازبک دی که بل دی که بل دی باید که چېرته مرسته ورسره کړې وی لاس ورکړی وی او خو دا به بهر ته نه مجبورې کېدی ولې چې تیر څلوېښت پنځه څلوېښت کالو نه زموږ په هیواد کې ډېره بدبختي روانه ده او افغان نوی نسل دا کوشش کوي چې مثال که د مزدورۍ دپاره د فامیل د ګټې وټې دپاره خارج ته لاړ شي په داخل د افغانستان کې چې یو سړی کور نه لري په کرې اوسېږي دولت ورسره منډه نه وایي دولت ورله کور نه ورکوي چې تاسو ته ما مخکې اشاره وکړه چې حتی زه د حیات الله حیات والي صاحب پورې تللی یم عریضه مې کړې ده قومندانۍ له تللی یم د مهاجرینو ریاست له تللی یم په ما باندې څلور پنځه کاله ځای کړي دي هغه افغانانو له به ویزې ورکولې هغه اوبخه هغه افغانانو له به نمرې ورکولې چې چا
سره به مثال کا پیسې وي 15000 10000 چې ته په خپل وطن کې کور ولري یو پټه ولري یو دکان ولري یو کپ ډوډۍ د خدای پاکي درګي نو خپل وطن وی ګل وطن نو بیا سړی نه مجبور کیږي چې ته په خپل وطن کې په کری کور باندې مشکلات لري خامخا سړی مجبور کیږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي بل هیواد ته لاړ شي بیا ستا په ملک دغه سی یو مشکلات راځي نظام بدلیږي په خلکو باندې تعلیم دروازې بندي نورې دروازې بندي
هغه تیر حکومت کې چې کار کوي ډېر کم پاتې ده ډېر مدنه کور ودان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړه په افغانستان کې د خبريال شمس الرحمن شمس او په پاکستان کې میشت افغان کډوال پچا نه ډېر مننه چې موږ سره یې په دې پروګرام کې ونډه واخیستله تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې ښې چارې
چینارو دیا